Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو بخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شبې په لومړي نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګولی یا جوزا دریمه د می میاشتې 24مه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عباداتو د قبلېدو په هیله خبری مجله په خبری راپورونو سره پرانیزو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. دا مدثر موضوع ده. تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورېدلی شئ. په کندهار کې یوې چاودنې لس تنه ټپیان کړي دي. په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه شي. د کندهار ښار په عینو مینه کې تیره شپه په یوه چاودنه کې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان سوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وو چې په دې موټر بم چاودنه کې د بلوڅانو یو کور په نښه سوی. خو د کندهار امنیه قومندان ویلي چې د حملې هدف لا روښانه نه دی. د جنرال تادین خان په خبره د پیښې په ځای کې د بلوڅانو موجودیت یو بې اساسه ادعا ده. تادین خان تیره شپه د خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي دا چاودنه د ملي امنیت د پخواني ښاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته سوې ده. د امنیه قومندان په وینا په پیښه کې لس کسان ټپیان سوي چې شپږ تنه یې کوچنیان او څلور تنه پکې ښځې دي. عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډېره درنه وه چې په نتیجه کې د کورونو شیشې ماتې سوي دي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د سرپل امنیه قومندان مل پاسوال جیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل د داعش ټلې جنګیالي په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې ځایه خپلې حملې تنظیموي.
د کوهستاناتو ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي.
بلخو د فاریاب ولایت امنیه قومندانۍ ویان کریم یورش هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی، ازبکستانی، ایرانی او اویغور وګړو په ګډون په دې ولایت کې بهرني جنگیالي بیا د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ډله د نورو بهرنیو تروریستي ډلو په څیر یو خطر دی. خو دوی په شمالي ولایتونو کې د دغو ډلو د فعالیت په اړه کوم رسمي راپور نه دی ترلاسه کړی. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکاري ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د عنایت قوچي په نوم د دې جنایتکاري ډلې مشر د قتل، انسان تښتونو او وسلولو شوکو په څیر په ګڼو جنایتونو کې لاس درلود او څو ځلې له پولیسو سره هم نښتې کړې وې. مجاهد زیاته کړه چې عنایت قوچي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوی او ملګري یې ونیول سول. کله چې دوی د کابل له څلورمې ناحیې څخه یو هایلکس موټر غلا کوي نو پولیس دوی تعقیبوي او بالاخره په پغمان ولسوالۍ کې له پولیسو سره نښته کوي. عنایت قوچي او درې ملګري یې وژل کېږي او څلور نور نیول کېږي. عنایت قوچي په کابل کې د تنظیم شویو مجرمانو په هغه فهرست کې شامل و چې د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې خپور کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د تیارۍ لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر دوو بجو پیلېږي. د افغان لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
آماده یو ورته انشاءالله څه کم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. لکه نړیوال جام څه باندې مونږ هغه اوله لوبه په اصطلاح باندې شروع کیږي نو امید یم چې انشاءالله یو ښه لوبه وي. په دې هیله چې خپل مینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتلي.
افغان لوبډله به د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبې ډګر ته تر وتلو مخکې را روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره هم یوه تمریناتي لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وسي نه تیریږي. پرون تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری هم خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګوه چې د ایران په وړاندې پارونې کوي. امریکایي وګړی جان واکرلند چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور له نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون پنجشنبه له زندانه خوشی سو. جان واکرلند چې په امریکایي طالب مشهور دی پرون د اندیانا ایالت له یوه زندان څخه خوشی سو. لند چې اوس 38 کلن دی په 40 کاله بند محکوم سوی و خو په زندان کې د ښه سلوک په خاطر 3 کاله مخکې خوشی سو. له زندان څخه د نوموړي د وختي خوشی کولو د پرېکړې له کبله پر چارواکو انتقادونه هم سوي دي. جان واکرلند په 14 کلنۍ کې اسلام ومانه او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر لیکو ورګډ سو. خو د سپتمبر د 18مې له تروریستي حملو وروسته چې امریکا پر افغانستان برید وکړ لند د 2001 میلادي کال د نومبر پر 15مه د سلګونو طالبانو په ډله کې ونیول سو. په هالند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د انتخابات چې تر روان یکشنبه دوام کوي په داسې حال کې کېږي چې پاپولیستان یا عوام فریب سیاستوال او ملتپال په ټولو اروپا کې پیاوړي سوي او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو له لانجې سره لاس او ګریوان ده. رای ورکوونکي به په ټولو اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي خو دا شمېر له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته شي 250 ته راکم سي. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. یو حقوق پوه وایي
دا به د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامې کې او دا مخالف هغه ادعا د نوماندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
بل راپور کې اوري چې د امریکا یو انسټیټیوټ وایي چې طالبان د سولې په مذاکرو کې صادق نه دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې هیواد به امریکا ته تسلیم نه سي حتی که بمباري هم ور باندې وسی. د ژوند په رنګونو کې راځي
یو مذاکره چې لارم سهار چې روب د مثلا 9 بجو پورې و 2 بجو پورې لاسو پورې مون نن سلر به مزدوري کوي دغه بل چار کړی دا
تر 9 بجو نور مسائل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د رواني غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللی، شغلي عبدالله په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک او سیاستوال سخت اندېښمن کړي. تفصیل له احمد تکنه.
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړي او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ بے پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشری پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره همغږي لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لری کول سره مخالف دي. د ښاغلی عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لری کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپو د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریځ کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود سي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 3 ماده سره تضاد لري. له دې لپاره چې کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړل شوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
ومردل چې د عبدالله عبدالله ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. د امریکا یو انسټیټیوټ وایي چې طالبان د سولې په مذاکرو کې صادق نه دي. د دغه انسټیټیوټ غړي مایکل روبین پرون په کابل کې یوې غونډې ته د سکایپ له لارې وویل چې د طالبانو د ډیپلوماسۍ او عمل ترمنځ توپیر موجود دی. په عین حال کې ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې امریکا د طالبانو سره په مذاکرو کې غواړي په خپله خوښه د سولې تړون لاسلیک کړي، خو طالبان دا شرط نه مني. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د انټرپرایز په نوم د یو امریکایي انسټیټیوټ غړی وایي چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د تیرستلو ډیپلوماسي پر مخ وړي او له هغې جګړې ته د چمتووالي په هدف کار اخلي. مایکل روبین چې د دغه امریکایي انسټیټیوټ یو غړی دی، د پنځمې په ورځ د سکایپ له لارې په کابل کې ویناستې ته په دې اړه وویل:
There is a constant theme with regard to Taliban strategy.
طالبان په ډیپلوماسۍ کې یو څوای خو په عمل کې بل کار کوي. هغوی له ډیپلوماسۍ د مقابل لوري د تیریستلو او د جګړې د چمتووالي په هدف کار اخلي. د بیلګې په توګه هغوی په 1995 کال کې ژمنه وکړه چې په هرات به حمله نه کوي، خو دوی دا کار وکړ. ډیری په واشنگټن کې دا هیر کړی چې په 1996 کال کې طالبانو د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د مذاکرې په حال کې، خو پر کابل حمله وکړه.
د مایکل روبین په خبره طالبانو له امریکا سره تر دې وړاندې هم د اوساما بن لادن د منځوي کېدو او د ترهګرو د روزنځایونو د بندولو ژمنې کړې وي، خو عمل یې پرې نه دی کړی. ښاغلی روبین د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټیم د کارونو د ارزونې په اړه یوه مقاله هم وړاندې کړه. نوموړي په خپله مقاله کې دې ته هم اشاره کړې چې د ټرمپ د ادارې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر غړي د امریکا او طالبانو ترمنځ له پخوانیو مذاکراتو معلومات نه لري. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د قطر پایتخت دوحا کې شپږ پړاو خبري شوې. په دغو خبرو کې په څلورو مواردو ټینګار شوی چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو غتل، د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاورې نه کارول، بین الافغاني خبرې او اوربان پکې شامل دي. خو لا هم دواړه لوري کومې نهایي پایلې او توافق ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې سیاسي څېړونکی وحید مجده چې په دې ناسته کې ګډون کړی و، وویل چې د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ تر دې دمه په خبرو کې د سولې د تړون جزئیات معلوم نه دي، نو ځکه سره هوکړې ته نه دي رسیدلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ستونزه له طالبانو سره دا ده چې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون په خپله خوښه لاسلیک کړی او دغه تړون ډیر موارد اخلاقي جنبه لري، نه حقوقي، چې امریکا ته الزامیت متوجه کړي. په داسې حال کې چې طالبان داسې څه نه مني. دا چې د یو پړاو مذاکراتو خبرې تر 14 یا 18 ورځو هم رسیږي لامل د مسایلو جزئیات دي چې باید پرې خبرې وشي.
د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ د غړي مایکل روبین په مقاله کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د رول یادونه هم شوي او ویلي دي چې پاکستان باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي. امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه د مایکل روبین د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. اوس به سفی الله ستانک زیرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ګارډین بریټانوي ورځپاڼې د یو افغان ډاکټر ژوند ته پام کړی چې د طالبانو له منګولو راخوشي شوی او بریتانیا ته تښتېدلی. د ورځپاڼې په لیکنه 24 کلن محمد حقمل له کابل اختطاف شوی و او وروسته وتوانید چې د طالبانو له منګولو وتښتي. حقمل چې درې ماسټریانې لري د خپل وطن پرېښودو ته اړ شوی او په بریتانیا کې پناه غوښتي. ګارډین د حقمل په حواله لیکلي چې کابل خوندي نه ده. بریتانیا ته تښتېدلی افغان ډاکټر محمد حقمل ویلي د طالبانو لخوا د خلکو د هدف ګرځولو زرګونه بیلګې شته. د حقمل په خبره هغه پناه غوښتونکي چې له بریتانیا بیرته افغانستان ته استول شوي په کابل کې هدف ګرځول کیږي. حقمل ویلي افغان حکومت دا ونه شو ساتلی. ګارډین لیکي دغه افغان ډاکټر په یو 13 میاشتنی پروګرام کې د افغانستان د لرې پرتو سیمو د 2500 افغان ښځو ژوند ژغورلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ګډون باندې یوه مقاله لیکلې ده. تمه ده د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب راتلونکي 4 شنبه د مې په 9 پیل او د جولای په 14 ختم شي. انډیپندنت بریټانوي ورځپاڼې لیکلي افغانستان هوډ کړی چې په نړیوال جام کې به هیله بښونکي لوبې کوي، خو ورځپاڼې د ټیم د چمتووالي دور ډیر ښه نه دی یاد کړی. د چمتووالي په دور کې د لوبډلې کپتان لرې شو چې ورپسې ځینې مخالفتونه وشول، خو بالاخره د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم بریټانیا ته ولاړ څو په نړیوال جام کې برخه واخلي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راشد خان د افغانستان یو کلیدي لوبغاړی یاد کړی چې د انګلستان په میدانونو بلد دی او د غیر مترقبه ورو بالینګ ګڼ توپ وهونکي له خطر سره مخ کوي. په مقاله کې د رحمت شاه یادونه هم شوې ده چې د خان ترڅنګ د ټیم لپاره ښه رول لوبوي او بیټنګ برخه یې پیاوړې کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې اندېښنه هم ښودلې چې د انګلستان شرایطو ته په کتو افغانستان ته په کار د څو د ورو یا سپین بالینګ ترڅنګ په توپ وهونکو هم اتکا وکړي. تمه ده افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په ګروپي دور کې 9 لوبې وکړي او لومړی د جون په اوله له آسټرالیا سره پلان شوې ده.
د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام لوب څخه مخکې د تمریناتي مسابقو په دوام نن له پاکستان سره مسابقه کوي. دغه لوبه په انګلستان کې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د افغانستان ټیم په 2 تمریناتي مسابقو کې چې د آیرلند او سکاټلند ترمنځ وسوه ښه وځلید. افغانستان د نړیوال جام په راتلونکو مسابقو کې خپله لومړۍ لوبه د جون پر لومړۍ نیټه آسترالیا سره کوي. سلطان محمد سرور د نننۍ لوبې او د جام مسابقو ته د چمتووالي په هکله د افغانستان د کرکټ بورډ له تخنیکي مشاور تاج ملک عالم سره مرکه کړې ده.
تاج ملک صاحب محترم، که د نن ورځې د لوبې په هکله چې پاکستان سره لرو معلومات راکوي چې زموږ د ټیم لوبغاړي څومره ورته آماده دي او دا لوبه څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دغې لوبې لپاره زموږ تمرینات ډېر په ښه توګه ترسره شوي دي. زموږ لوبډلې په جنوبي افریقا کې او بیا په آیرلند او سکاټلند کې لوبې کړي دي او په ډېر ښه مورال سره موږ لوبډله به سبا ته میدان ته ښکته کېږي. انشاءالله امیدواري ډېره ده چې لوبغاړي ښه لوبه وکړي. او د لوبې احمد په دې کې ده چې مخکې چې د نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي، دا یو ډېر ښه فرصت ده چې زموږ لوبډله یعنې هغوی ته تمرین وکړي او ځان آماده کړي.
ملک صاحب، د پاکستان د ټیم آمادګي څنګه ارزوي؟
پاکستان لوبډلې هم ښه تمرینونه کړي دي، ښه لوبې کړي دي، خو هغوی چې کوم انګلینډ سره سیریز وکړلو هغوی په 4 لوبې کې بیلودلې 5 لوبو کې. نو او د افغانستان سره جګړې لوبې هر وخت یعنی هغه فشار چې هغه د دوی په طرف وي، کنه دوی هر وخت افغانستان ټیم تاثیر لاندې. نو موږ امیدوار یو چې افغانستان دوی ته ماتې ورکړي. تمرینی لوبه د دوه لوبډلې به یعنی پوره بیټسمنان لوبوي او پوره بازارانو ته ټولو ته به موقع ورکوي. نو ډېر ښه لوبه به ترسره شي او انشاءالله زموږ د لوبډلې یعنی د بریا امکانات شته دي پکې.
تاج ملک صاحب، دغه وروستۍ لوبې چې موږ آیرلند سره درلودې دا مو وکتلې، یو لوبه مو بایلو د یو وی وړه یو کې بریالي سو او دغه لوبې د نوي کپتان ګلبدین نایب په مشرۍ تر سره شوې. د یوې کپټنسي څنګه ده تر اوسه پورې؟ او بل دا چې د موږ د ټیم لومړۍ لوبه په جام کې له آسترالیا سره ده، د آسترالیا ټیم څومره غښتلې دی؟
لکه څنګه چې ګلبدین نایب کپتان لانسر وای دا تر اوسه پورې یعنی هغه دغه لوبې ترسره کړلې او څو اندازه تجربه یې ترلاسه کړې ده چې په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لوبډل مشهور دي. زمونږ په نظر باندې انشاءالله چې لوبډله اوس بالکل د ده په مشرۍ کې تیاره ده او یو متحده ده، نو ډېره ښه لوبې به ترسره شي. او د آسټرالیا په باره کې به درته ووایم چې آسټرالیا یعنې یو ډېره پیاوړه لوبډله ده، څلور ځلې نړیوال جام هغوی ګټلی ده او زمونږ ورسره لومړنۍ لوبه ده. نو دا چې مونږ سره د یعنی د دنیا یو بهترین بولینګ اټیک شته ده او چې په هغه کې زمونږ سپینران او پس بالران ډېر یعنی مونږ امیدونه ونه لرو، نو که چېرته آسټرالیا خلاف باندې زمونږ لوبډلې یعنی بالرانو ښه بالینګ وکړو یا زمونږ بیټسمنان په دې وتوانېدل دوه نیم سوه پورې یعنی هغوی نه منډې جوړې کړي، نو انشاءالله د دې امکان شته ده چې آسټرالیا ته مونږ ماتې ورکړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملک له ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د افغان ټیم د روانو لوبو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. په داسل کې چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتې دورې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي حتی که بمباري هم ورباندې وسي. روحانی د څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د دې هیواد د پوځ مشر خبرداری ورکړی چې د دښمن هر راز یرغل ته به کلک ځواب ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایرانیان به سخت ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي. د ایران د رسمي خبری آژانس ارینا د راپور لمخه خغلی روحانی پرون پنځشنبه د غبرګولی په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپل خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وشي نه تیریږي. د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ یو کال مخکې وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. متحد ایالاتو له هغه مهاله پر ایران لفظي حملو ته زور ورکړ او هغه بندیزونه بیا پرې ولګول چې د اټومي موافقې له مخې لغوه شوي وو. د فارس د رسمي خبری آژانس د راپور لمخې پرون له دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد بقری خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې ګام واخلي. فارس خبری آژانس د ښاغلي ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي اوس مهال سیمه په یو حساس حالت کې ده او په سیمه کې خورا زیات خطرناک اقدامات کیږي، نو ځکه د ظریف په وینا له ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې حالات ډیر نازک دي او رواني ستونزې باید له سوله ییزې لارې حل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګاو چې د ایران پر وړاندې پارونې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل چې واشنگتن د بندیزونو د بیا لګولو په سیمه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو او د لفظي حملو په وسیله تهران مستقیم تقابل ته پاروي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 اضافي سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دفاع وزیر پاتریک شناهان هم تایید کړی چې پنټاګون په دې اړه غور کوي خو شناهان د اضافي سرتیرو شمیر ونه ښود. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل دای فکر نه کوي چې امریکا به د ایران پر ضد منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ولري، خو د زیاته کړه چې په دې اړه غور د ده خپله غوښتنه وه.
تاسو ازادي راډیو ته واژیست. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په کندهار کې تیر شپه په یوه چاودنه کې لس کسان ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. امنیتی چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. په داسل کې چې د تهران او واشنګټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به تسلیم نه سي. امریکایي وګړي جان واکرلین چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور تر نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم شوی وو، پرون له زندانه خوشي شو. په هلند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره دری ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دا خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. اوس هم تاسو ځینی اسمي سونه چې پر بیلا بیلو موضوعاتو مو تر دې شبي ازادي رادیو ترسته بلی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي چې بحران راځي نو د سیاستوالو په ګډون به ټولو ته زیان رسیږي، باید له حوصلې کار واخیستل سي. تازه خان سمسور له ننګرهاره: ولسمشر غنی باید تر هغې په واک کې پاتې سي تر څو چې نوی ولسمشر ټاکل کیږي. عابد د لوګر له ازري لیکلي: په ازري ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگ روان دی. داعش غواړي چې د ازري ولسوالۍ ونیسي تر څو لوګر او بیا کابل ته ځان ورسوي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي: له وسله ولو طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوم چې له جنگ څخه لاس واخلي او په خپلو کې سوله وکړي. اسلم لودین د زابل له کلات څخه لیکلي: له حکومت او طالبانو څخه هیله کوم چې د روژې په خاطر اور بند وکړي او پر روان اختر کې په خپلو کې روغه وکړي. عتیق الله برګزی له هلمند څخه د ناوې ولسوالۍ لیکلي: موږ غواړو چې د ریاست جمهوری انتخابات پر خپل وخت ترسره سي. کریم شایده د غزنی له مقره لیکلي: سیاستوال همیشه د شخصي ګټو او واک په خاطر داسې کارونه کوي چې په ولس کې بې اتفاقي او تعصب ته لاره هواروي. سمیع الله سعادت له هلمند لیکلي: موږ د مسؤلانو څخه هیله کوو چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د بیې د ټیټوالي په مقابل کې جدي کار وکړي ترسو افغانی د ډالر په مقابل کې ثبات پیدا کړي. ژمن لګیلانی څخه په خپل سیمه کې لیکلي: د امنیتي ارګانونو همغږي شپنوی او هوایی عملیاتو د غزنی پر امنیتي وضعیت مثبت تاثیر کړی دی. او کریم شایده له غزنی په بل پیغام کې لیکلي: تاریخي ځایونه د افغانستان ملي ویاړونه دي، حکومت باید ساتنې او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فاسید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري په افغانستان کې د سهار او بجې او 28 دقیقې کیدون کړي.
د ژوند رنگونه
نوم درته وایي چې
نوم زایر ده، اوسیدونکی تاپی یم.
د کوم ولایت یې؟
ولایت ګردیز ولسوالۍ مرزاکه اوسیدونکی کړکی.
ګردیز سم تللی یې نه تللی؟
ګردیز هم نه تللی، مو خو ژوند کور هلته ده. داسې کراچۍ دي د یختر نه وروسته لاش پې وروسته په دا سره غوړه به 15 کراچۍ ونه ګورې، لس کراچۍ به ونه ګورې. هغه دغه د مجبوریت نه راوځي.
تاسې کراچۍ لرئ کار پرې کوئ؟
یو مزه کراچۍ لرم، سهار چې روبځم مثلا 9 بجو پورې، 2 بجو پورې، 10 پورې. مو نن سلر به مزدوري کوي، دغه بل چار کړی ده. موږ سره لاس سره خپل خانه ده، ځکه کور بار نشته. چی وکړم، مجبوریت.
زمن نه لري؟ ځوان زمن چغې
زمن مشته، داس برابر زمن دي. سرمایه هغه پاړه وړه یې ما زیات پور نه ده. ان دا کراچۍ څلما ګورر ته ولاړ نه چی وکړم.
نو زمن دي مکتب ته ځین نه؟
مکتب خدا زو چې مکتب پاتې شو. به غرو خلکو کې مکتب وي.
هغه تاسو په پکتیا کې اوسېدئ؟
پکتیا کې اوسېدئ؟ اوس دغه شپې کوته لاس کولې تر دې موږ ټول ژوند پکتیا کې تل پکتیا.
هغه ته ولې مکتب نه ویل؟ مکتب نه و که څه خبره؟
مکتب وې مو کورسان ته و چې نه پرې خچیم کو.
ولې چا نه پرې کول؟ تاسو به خامخا نه پرې کول.
بیا مو ته په وطن کې مشکلات وېس جوړي.
نو وطن کې څه مشکل درته جوړې دو چې زمن دې نه دی پرې کې؟
مس نو خپل په طالبان و لکایده و خاص خپل ته خپل خاص دغه مجبوریت نه زیل درغه لایم. یه خانه نه مراله زمان میچیدی یه وقت مکتب وای وی نه وای ځکه چې غرو الکه که مکتب رنګ شوی مو چی کوي
تا خو ول چې وس جړنی دي ځوان دي کار نه کوي څه ګټه تر تا نه رسیدل
نه نو څه پر داس مو چی دوس مزري کې څه د ګټه پیدا شي دا ټول سوال کې سړای وو ګوري په منډه وي ته مټر شیشه موته بل موته دا عزیز صاحب ګوري دا سړای وو ګوري په منډه وي ویل خدای لوان ساتي بنده دن ول دا مټي وو خو غوا دا ټول ول سوال تر
مټي خیر سيجي صاحب مننه
او دویمه سهارنی خبری مجله لا سید سمیع عباس نو وری.